پلی باشید.
ډیر مننه له تاسو مصطفی صدیقی او اوریدونکو تاسو ما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې شوی خو ځینې راپورونه هم خبرو. جمهور رئیس ویل طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریض یو دی. پایل خبرونه کیږي. انتخابات شکایتونه کمیسیون وایي سبب د ولسمشری انتخاباتو د لمړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړې. په تخار کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو یو ښوونځی په اور سوځولی دی. د ډنمارک چارواکي وایي چې دوی د ایران د یوه بیلتون غوښتونکي غورځنګ درې غړي په ډنمارک کې سعودي عربستان ته د جاسوسۍ په شک نیولي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي سبا چهارشنبه به د ولسمشری انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان او منشي محمد قاسم الیاسی پرون په کابل کې خبرلانو ته ویل چې په دې کمیسیون کې په سلو کې 50 استنافي او استثنایي قضیې څېړل شوي او نورې به هم په راتلونکو ورځو کې بشپړې شي. د ده په خبره ډیری پریکړې د 300,000 لانجمنو رایو په اړه دي چې د کمیشنرانو لخوا یې په اړه د انتخاباتي کړنلارو، لوایحو او تخنیکي مسئلو په چوکاټ کې پریکړې شوې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان زیاته کړه د چهارشنبه په ورځ به په یوه خبري غونډه کې د دې کمیسیون د پریکړو ټول جزئیات له خلکو سره شریک کړي. د ولسمشری انتخاباتو لومړني نتایج د مرغومي میاشتې پر لومړۍ نیټه اعلان شول، خو د وروستیو نتایجو اعلان یې لا هم ځنډیدلی دی. په تخار کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ تالقان ښار ته نږدې د یوه منځني ښوونځي ودانۍ ته اور اچولې. د تخار د پولیسو ویان خلیل اسیر پرون ازادي راډیو ته وویل ښوونځی په بشپړه توګه له منځه تللی.
طالبانو یو لس بجې شاوخوا کې د بودلې په ساحه چې یو کلی ده د بارک ولسوالي او د دوم حوزې په منځ کې مربوطیت لري ته په یو متوسطه مکتب باندې اور واچوي. په دې کې نتیجه کې دغه د مکتب تعمیر او کوم کتابونه او میز چوکي و نه ټول سوځېدلی او طالبانو بېرته خپل ځای ته ځي او دا مکتب بالکل د کار نه ځي.
د چارواکو په خبره په دې منځني ښوونځي کې په سلهاو نجونو او هلکانو شریک زده کړې کولې. د تخار د پولیسو د ویان په وینا د اور لګولو پر مهال په ښوونځي کې زده کوونکي نور څوک نو موجود. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې دا کړی چې دا سیمه د حکومت تر ولکې لاندې ده. نوموړي ویلي چې دوی د ښوونځیو حمایت کوي، نه دا چې کوم زیان ورته ورسوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې تر 2 میلیونو زیات نوي نیالګي کښېنوي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا 2 میلیونه نیالګي په ننګرهار کې د کښېنولو لپاره کرل شوي او د یوې کړنلارې له مخې به پر بېلابېلو ادارو وویشل شي. د ننګرهار چارواکي د نویو نیالګیو د کښېنولو خبره په داسې حال کې کوي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ژمي په پای کې او یا هم د پسرلي په راتلو سره د نویو نیالګیو د کښېنولو لپاره موسمی فرصت برابرېږي. د چاپریل ساتنې د فعالانو په وینا افغانستان چې په وروستیو کې د پلازمینې کابل په شمول بېلابېل ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ستونزې سره مخامخ دي. د ونو او بوټو کښېنول، دغه راز سمسورتیا زیاتول دا ستونزه راکمولی سي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو اداره وایي چې دوی د ایران د یوه بیلتون غوښتونکي غورځنګ درې غړي په ډنمارک کې سعودي عربستان ته د جاسوسۍ په شک نیولي او تورن کړي دي. دغه درې کسان د اهواز د خپلواکۍ لپاره د عرب مبارزې د غورځنګ غړي بلل سوي. دا ډله د ایران په جنوب لویدیځ ولایت خوزستان کې عرب توکمه ایرانیانو لپاره د جلا دولت د جوړېدو هڅې کوي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو ادارې د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو کسانو له 2012 څخه تر 2013 میلادي کال پورې جاسوسي فعالیتونه کړي. په بیان کې ویل شوي چې 900 کسانو په ډنمارک او نورو هیوادونو کې د اشخاصو په اړه معلومات راټول کړي او د سعودي عربستان استخباراتي ادارې ته ورکړي. ټاکل شوی چې دغه کسان نن مقدماتي محکمې ته ودرول سي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو د ادارې مشر فین پورچ اندرسن ویلي دا ډیره جدي قضیه ده چې په کې سعودي عربستان او ایران خپل طرفګنی ډنمارک ته راوړې ده. د سوریې په شمال ویدیس کې ترکی او سوریایي ځواکونو په خپلو کې ډزې تبادله کړي چې پکې تر شلو د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپور ورکول شوی. له دې سره د مسکو او انقرې ترمنځ په اړیکو کې هم په سوریه کې د اپوزیسیون د وروستي مورچل ادلب پر سر ترینګلتیا زیاته شوې ده. د ترکیې دفاع وزارت پرون وویل د شپې لخوا د سوریې په ادلب کې د سوریې د حکومتي ځواکونو د توپونو په ډزو 15 ترکی سرتیري او 3 ملکیان وژل شوي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار ویلي د ترکیې پوځ هم په ځوابي برید کې 45 هدفونه ویشتلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي د ترکیې د توپونو په ډزو په لازقیه، ادلب او هما ولایتونو کې 14 سوریایي سرتیري وژل شوي. ترکیه او روسیا چې د سوریې په کړکیچ کې د مخالفو لوریو ملاتړ کوي په ادلب کې د تاوتریخوالي پر بندولو پریکړه کړې وه، خو له دې هوکړې پر لپسې سرغړاوی سوی دی. په سلګونو زره خلک په دې ولایت کې د سوریې د پوځ له عملیاتو تښتېدلي او ډېر یې د ترکیې د پولي خواته نږدې کېږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان مسکو ته خبرداری ورکړی چې د توپونو د ډزو په مسأله کې له دمشق سره د انقرې له چلند ځان لري وساتي او په وینا یې د ترکیه پر لار دی نه درېږي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د ترکیه پر ځواکونو وروسته له هغې حمله وسوه چې دوی په ادلب کې په خوندي سیمه کې پرته له دې چې روسي لوری خبر کړي وړاندې ولاړل. د اوکراین پلازمینه کیف ته د سفر پر مهال د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اوکراین لمځکنی بشپړتیا څخه د ترکیه پر ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې انقره د روسیې لخوا د کریمیا غیر قانوني لاندې کول په رسمیت نه پیژني. اردوغان دا خبرې پرون دوشنبه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره تر کتنې وروسته په خبري غونډه کې کړې دي. د ترکیه ولسمشر دغه راز ویلي هیواد به د هغو تقریبا 1500 کریمیایي تاتار کورونیو لپاره د کور جوړونې په برخه کې مرسته وکړي چې د روسیې لخوا په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وزمې تر لاندې کولو وروسته د اوکراین نورو سیمو ته کډه شوي. د بشري حقونو سازمانونو او لویدیځو هیوادونو هغه څه غندلي چې دوی یې په کریمیا کې د ترک ټبرو تاتارانو او نورو روسیا ضد کسانو په وړاندې د روسیې لخوا د ټاکل شویو کریمیایي چارواکو ځپونکی کمپاین بولي. اردوغان چې په وروستیو کلونو کې له روسیې سره اړیکې پیاوړې کړي په کریمیا کې د روسیې د اقداماتو سخت مخالفت کړی او په ځانګړې توګه یې دغلته د تاتارانو د حقونو لپاره څرګندونې کړې دي. د چین رهبري تایید کړی چې د نوي وژونکي وایرس په وړاندې د اقدام لپاره کمبودي او نیمګړتیاوې موجودې وي. په چین کې د کورونا وایرس له کبله تر پرون پورې د مړو شمېر 425 کسانو ته زیات شو. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن سهشنبه په کورونا وایرس د 4400 کسانو د مړې کېدو راپور ورکړی دی. تر پرون دوشنبه په دې وایرس تاخته کسانو شمېر 40000 او 438 کسانو ته ورسېد. د چین خبری آژانس سینهوا د واکمن کمونیست ګوند په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د نوې خبرې سوي ساري ناروغي په وړاندې د اقدام لپاره کمبودي او نیمګړتیاوې موجودې وي، ځکه نو د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې په ملي سیستم کې باید شوالی راوستل سي. د کورونا وایرس له کبله د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې روغتیایي استراري حالات اعلان کړی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. جمهوری ریاست ویل طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریض یاو دی. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو د تاوتریخوالي د رقمولو غوښتنه کړې وه. اجملان او نور تفصیل.
ظاهرا د تاوتریخوالي د کمغولو څرنګوالی او یا وربند هغه څه دي چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې یوې احتمالي هوکړې ته د رسیدو خبرې ستونزمنې کړې. په دې ترڅ کې د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تاشکند کې د څرګندونو پر مهال وویل دوی د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د طالبانو لخوا د واقعي شواهدو لیدو ته پته مدي. د افغانستان جمهور ریاست چې د طالبانو سره په هر ډول هوکړه کې پر وربند ټینګار کوي وایي د افغانستان د سولې په تړاو د دوی او امریکا د دریځ ترمنځ توپیر نشته. دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل
موقف یک موقف است او موقف ایست که رئیس جمهور
دریز یو دریز دی او هغه دا دی چې د افغانستان او امریکا ولسمشانو په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه دوه لیدنې درلودي. په هغې کې پر هغو سترو اهدافو خبرې او هوکړې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره مهم دي. هغه یو دا دی چې هر هڅه یا هر هوکړه چې کیږي باید د جنگ یا تاوتریخوالي پای ته رسیدلې یوه اساسي برخه وي او دا د افغانستان د خلکو غختنه هم ده
موضوع خواست مردم افغانستان
د سیده کې په وینا وسته امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو اشاره هم دی ته چې موږ باید یو داسې میکانیزم ولرو چې لمخې وکټلای شو چې وسلوال طالبان رښتیا هم له تاوتریخوالي لاس اخلي او کنه او یادا چې ایا لدی لارې موږ افغانستان کې وی پایدار سولې ته رسیدلی شو کنه دا ولسمشر غنی د ویان پوینا دا هم امریکایی لوری او هم افغانانو ته مهمی او جدی پختن دی.
اگر تمام خشونتها انواع خشونتها
خغلی صدیقی وی که دا تاوتریخوالی طولی ها قبلنی چی لجگلی سر تللی پای تورسیگی و مگده یوداسی وربن شایدان ووسو چی لمخی خبری اتری پایل کلو تبن دا افغانستان خلکی هر کلی کوی. د امریکا او متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې او نورو لورو څخه د افغانستان د خلکو غوښتنه داده چې دا ځل هر هغه څه چې د سولې د پروسې تر چتر لاندې مخکیزي پایله یې باید د جګړې او تاوتریخوالي بندېدل وي او بالاخره سولې ته د رسیدو لپاره یوه روښانه لار د تاوتریخوالي کمول او که بشپړه وربند دا په کابل کې د سیاسي کړیو د بحثونو او د سیاستوالو د څرګندونو توده موضوع هم ګرځېدلې. ریپورټونه وایي طالبان له امریکایي لوري سره د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د تاوتریخوالي په کمولو سلا دي خو د بشپړ اوربند لپاره چمتو نه دي. افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر افغان سیاستوال د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول کافي بولي وایي د وړاندې تګ لپاره لارې جوړولی شي.
په پکتیکا کې په لسګونو کسانو د جرمونو د زیاتېدو په اعتراض لاریون وکړ.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې لاریونوالو د یاد ولایت له امنیتي چارواکو په ځانګړي ډول له پولیسو وغوښتل چې په یادخار کې د جنایي پیښو مخه ونیسي. د یکشنبې په ماسخوتن د خرنې ښار درې دوکانداران چې کور ته په لارول دوه تنه یې د ناپېژاندو وسلوالو لخوا ووژل شول او درېیم تنه یې ټپي شو خو د پېښې عاملین وتښتېدل. مدني فعال او لاریونوال فیروز زلال آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د لاریون یو بل ګډونوال مدني فعال زاهد پکتیکاوال هم د یاد پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه.
بار بار داسې شوي دي چې دغسې مجرم کسان نیول شوي او پېژندل شوي دي، وروسته بیرته دولتي چارواکو یا کوم واسطو په خاطر باندې بیرته خلاص شوي دا کسان.
د یاد پیښې د قربانیانو د کورنۍ یو غړي وویل دوی سره ظلم شوی او تر څو چې د دې ظلم اصلي مرتکبین ونه نیول شي دوی خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکوي.
نو موږ سره ظلم سوی ده، د موږ خلک شهادت رسولي، د دغه عاملین څه فایده نشته، حکومت یې فایده نه کوي، موږ به تر هغه دا داسې همدلته اعتراضونه یې دلته به نه ځو.
بل لور ته د پکتیکا امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي چې د پیښې وروسته پولیسو خپل اجراءات کړي او د پیښې ځای ته نږدې 15 کسان د وسلوالو غلاو په تور نیولي دي. د پکتیکا د امنیه قوماندانۍ وایند شاه محمد آریان وویل پولیس به خپل ټول توان په کار واچوي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نه شي.
په پکتیکا کې د پرونۍ پیښې په تړاو باندې پولیسو سمدستي اجراءات پیل کړي دي چې تر دې دمه پورې د هغې قضیې په تړاو باندې موږ 15 نفره نیولي دي چې څرنوالۍ ته به معرفي شي او په نورو غړو باندې هم کار روان ده. موږ هڅې دي دوامداره دي چې دغسې پیښې بیا تکرار نه شي.
یاد دي وي له یوې میاشتې په ډېره موده کې دا درېیم ځل دی چې د پکتیکا په مرکز خرنه کې وسلوال غله او اختطاف کوونکي د وژلو او اختطاف پر پیښو لاس پورې کوي او بیا په تیښتو بریالي کیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیوي مجلې تر اوریدو مخکې به ملالۍ بشیر راته وایي چې په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نېشنل جیوګرافیک آنلاین خپرونې د افغانستان د وچکالۍ او پر خلکو یې د اغیزې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د فاطمه په نوم د یوې افغان ښځې په کیسه پیلېږي چې د بادغیس ولایت اوسېدونکې ده. د دې د کورنۍ څاروي له تندې مړه سوي 13 میاشتې مخکې، کله چې لوږه او بېوزلي زیاته سوه، د دې کروندګرې کورنۍ له یوه بډایه سړي څخه د 2500 ډالرو په ارزښت پسونه، وریجې او اوړه په پور واخیستل. کله چې دوی ونه کړای سول پر خپل وخت پور پرې کړې، دې سړي ورڅخه د فاطمې څلور کلنه لور فریبا خپل زوی ته وغوښته. فاطمه چې نه یې غوښتل خپله څلور کلن لور یې د پور قرباني سي له کورنۍ سره یو ځای له خپله کلي وتښتېدل. په مقاله کې راغلي چې افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلون له تر ټولو لوی خطر سره مخامخ دي. متخصصین وایي وچکالي، سیلابونه، برف کوچونه، ځمکه ښویدل او شدید موسم جګړه او د کوچنیوالي ودونه زیات کړي. همداراز یې خلک اړیستلې چې له خپلو کورو بې ځای سي. په مقاله کې د پلازمینې کابل نفوس ته په اشاره راغلي چې په تیرو لسو کلونو کې د دې ښار د اوسېدونکو شمیر زیات شوی او په نتیجه کې یې پر منابعو نور فشار راوستلی دی. د مقالې په پای کې راغلي چې که په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ستونزه حل نه کړای سي، فریبا به یو ځل بیا له همدې برخلیک سره مخامخ سي. د خپلې کورنۍ په پور کې به یوه بډایه سړي ته واده سي. مقاله په دې جمله پای ته رسیږي. که څه هم دوی به له وچکالۍ ژوندي پاتې سي، خو د دې ژوند بیه به فریبا د خپلې ازادۍ په بدل کې پرې کړي. د افغانستان د سولې په برخه کې د ځوانانو پراخ رول د ریلیف ویب خپرونې د مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلی د افغانستان په ختیځ کې په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو په بلاتړ په غونډو کې په دې هېواد کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار شوی. د خبرونې په لیکنه له دغو غونډو څخه یوه یې د یوناما دفتر په کندوز ولایت کې جوړه کړې وه چې د بدخشان، تخار او کندوز ځوانانو پکښې ګډون کړی و. دوی په خپلو سیمو کې د سولې او ثبات ټینګولو په اړه په دغو غونډو کې بحثونه کوي. په مقاله کې یادونه شوې چې دا ځوانان په دې اړه بحث کوي چې څنګه کولای سي د افغانستان په پرمختګ کې اغیزمنه برخه ولري. د خبرونې په لیکنه د دوو غونډو ګډونوالو د شخړې په حل کې د ځوانانو د رول په اړه خبرې کړې دي. ریلیف ویب لیکلي دوی د ملي پریکړو او سولې د هڅو په پروسه کې د ځوانانو د ښکېلولو ټکی روښانه کړ. د خبرونې په لیکنه افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات ځوان نفوس لري. خبرونه لیکي یو شمېر ځوانان د ناامنیو له لاسه له زده کړو محروم پاتې سوي او اړ سوي چې خپل هېواد پرېږدي. د خبرونې په لیکنه پر ننګونو سربیره باور سته چې د افغانستان د سولې هڅې باید پراخې وي او ځوانان پکښې ګډون وکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري. یو ځل بیا د رادیو مجلې د یوې بلې غنې پاورېدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو یو ځل بیا د یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د ازادي رادیو د اتلسمې کلیزې په پار یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دیموکراسۍ، ښه حکومتولۍ، بشري حقوقو
دا په هنر جاج کې له استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د هغه د نوي چاپ شوی کتاب جاج اخلو
چې ما ول د معنی دا کړم د استاد بینوا او استاد کاکا خیر دې کې لیکنه کړی وي. خو
په فنکار برخه کې له لیکوالي او ژباړنې شبانه دوران سره د هغه په ژباړو خبرې کوو.
ما هیڅ لیکلو ته یا هم ژباړل ته هوډ نه درلود. ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینې لندکی شیرونه یا هم
بازار پانه کې به لندکی سا وېد وګړي واوري.
په دغه عجیب مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلی تنګ دي ټول غرونه رغونه ډکو
او په ورېښمین خیال کې به ډکلم شوه نظم واوري. زب له غرونو درناوي راټول کړم، زب د بهر چوپتیا هم راواخلم، زب د لوی اسمان سینې چیري کړم، زب د ویډ جهان لمخه ګولي تبې مخیر غونو وتروډما، زب الفاظ هوا کې وکرما، زب لتورونه د میم تورې را لری کړما.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
لنن پورا اتلس کال وړاندې د سلواغي د میاشتې په 10 منېټه د آزادي اروپا رادیو د افغانستان څنګه آزادي رادیو په خبرونو پیل وکړ او دا د اوس اتلس کله نشوه. په لومړیو کې آزادي رادیو د افغانستان لپاره هر ورځ 3 ساعت خبرونه کولې او وروسته بیا د خبرونه تر 2 ساعتونو وغځېدې چې اوس د سهار له 2 پیل او د ماخام په 2 پای ته رسیدي. آزادي رادیو په دغه اتلس کلن مزل کې په افغانستان کې د بشر حقوقو، بیان ازادي، دیموکراسي او یو شمېر نور مهم ارزښتونو په پار خبرونه کړې. ازادي رادیو په افغانستان کې د خبر رسونی د یو معتبر مرجع په توګه په سیډنیز ژورنالیزم کې هم نشرات کړي. د تعلیم ورکونې او روزنې په برخه کې هم غنی خبرونې کړي او لا هم روانې دي. دغه رادیو د یو ځانګړي شوار په ورکولو راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي خپل خبرونه کوي او هم په افغانستان کې د دیموکراسي د غوړېدا لپاره د یوې ژمنې رسنۍ په توګه فعالیت کوي. پروانه جګړه کې د ازادي رادیو د کورنۍ درې خبريالان عباد الله حنانزه، سباون کاکړ او محرم دورانی قرباني شوي. د رادیو مجلې نننې غنډه د ازادي رادیو د اتلسمې کالیزي په پار د خپل دریو خبريالانو اروخاد عباد الله حنانزي، اروخاد سباون کاکړ او اروخاد محرم دورانی روحونو ته ډالې کو او په پیل کې رحمت افغان توار ورکو چې د ازادي رادیو اتلس کلن نشراتي بهیر ته تم شوي.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده، د لوی او بخون کې خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرخلاص وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، با اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
د هغه غږ دی چې په لومړي ځل د ازادي رادیو لڅپو خبر سو. ازادي رادیو په 2002 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه د کابل په وخت د ماخام په 2:00 او 1:30 دقیقو په دری او پښتو ژبه درې ساعته خبرونه پیل کړې. وروسته په 2004 میلادي کال د مارچ په 28 دغه نشرات 12 ساعتو ته لوړ کړای سول. ازادي رادیو نشرات د محل د افغانستان په وخت د سهار له 2:00 پیلېږي، د ماخام تر 2:00 خبرونه لري چې د هر ساعت په سر کې خبرونه او هر نیم ساعت کې د مهمو خبرونو سرټکی خبروي. ازادي رادیو د کابل په ګډون په یو شمېر مهمو خارونو کې په 100.5 اف ام څپو او همداشان په ټول افغانستان کې په 1290 منځني ام څپو خبرونه لري. دا چې د ازادي رادیو په اړه ام افغانان څه نظر لري؟
ما نو ماجی شیر زمان او مونږه 12 ساعته ازادي رادیو او روخي خبرونه کوي
و ما از 8 سال بعد این سو بر رادیو ازادي گوش میتم. برنامه هاش از طریق نشریه های فیسبوکی و اینترنت هم دنبال میکنم. چیزای خوبی را به اشتراک میگذاره.
زمان و ملنگ اکثر ده د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دغه رادیو چې مونږه ورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي، خوشبختانه د سې خبرونه لري چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو ازادي یکی از رسانه های بسیار فعال افغانستان است که تونس با تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می و یک رسانه با اعتبار است.
ازادی رادیو دا محل یواز تریوی رادیو محدود نه ده پاتې، بلکې څو رسنی خبرونه لري چې میلیونونه کسان د ویب سایت، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب لاره تعقیبوي. په افغانستان کې ازادي رادیو دومره مینوال لري چې حتی له خبرونو د افغانستان د تاریخ لیکلو ته هوډ کړی. سید محمد امین عارف له 15 کلونو راهیسې د ازادي رادیو خبرونه په خپل قلم لیکي او آرشیف کوي.
کله رسانه ها مورد احترام ماست، کله نوشتای
ټولی رسنۍ زموږ د قدر وړ دي. د ټولو رسنۍ خبري او لیکنې زموږ د قدر وړ دي، خو ما ازادي رادیو ځکه غوړه کړ چې دوی خو لومړی حقایق لیکي، دوم پاکه دری لیکي او زما د خوخي رسنۍ ده. نو زه یې اورم، لیکم او پراتونکو کې به نور هم لیکم
او نوښتم دا ژوندۍ بولم خواهم کړ.
خغلی عارف سیاتوی چې غواړي د ازادي رادیو له څپو نوی نسل ته د حقایقو پر سوالو کې ونډه واخلي.
زما
یوازینی موخه چې ازادي رادیو اورم او خبرونه لیکم همدا د هیواد او نړیوال حقیقتونه دي چې د ازادي رادیو نخبريږي او زی اورم وی لیکم او راتلونکي نسل ته وخایم چې په خوا کې په هیواد کې څه تیر شوی دي.
د ازادي رادیو ویش بلابل سیاسي، اقتصادي، ټولنیزي، حقوقي، ځوانانو، ښځو او بشري حقوقو او نور ډول ډول اختصاصي خبرونه لري. د ازادي رادیو عمومي رئیس قادر حبيب د ازادي رادیو د خبرونو په اړه وایي:
په تیرو 13 کلونو کې ازادي رادیو خپل اوریدونکو ته د کره او پر وخت معلوماتو درسولو تر وسه وسه هڅه کړې. ازادي رادیو یوازې د پیښو راپور نه ورکوي، بلکه هڅه کوي چې خپل اوریدونکو ته وایي چې پیښه د دوی پر ژوند څه تاثیر کوي. مونږ اوس یو سو رسنیز اداره یو. پر رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دیموکراسۍ، ښه حکومتولۍ، بشري حقوقو، د ازادي بیان او لفساد سره د مبارزه ترڅنګ د نورو مهمو موضوعاتو پاړه افغانانو ته د آزاد او متوازن بحث زمينه برابرو.
ازادي رادیو د افغانستان په پراګ او د کابل د مرکزی دفتر په ګډون د افغانستان په اتلو سوالیتونو کې خبري اعلان لري چې په خپل وخت کړه او به طرفه خبرونه اوریدونکو ته چمتو کوي. ازادي رادیو لدی وړاندې په 1915 یم کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آزاد افغانستان په نامه نشرات پیل کړل چې په 1993 یم اکتوبر کې دغه نشرات بند سول. لدی وړاندې په لومړۍ ځل په 1950 کال کې ازادي رادیو د آزاد اروپا په نامه په پخوانی چکسلواکیا کې نشرات پیل کړل چې دا مهال ازادي رادیو له 25 څخه په زیاتو بیلابیلو ژبو نشرات لري.
په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د معنی په اړه بشپړ کتاب د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان فضل ولی ناګار ولیکه. د دې پخوا هم خوري وری لیکنه شوې وي، خو دا چې د لومړي ځل لپاره یو کامل کتاب ولیکل شو دا بیا د پوهان ناګار په برخه شوې. د معنی په برخه کې د استاد کاکا خیل او پوهان بنوا هڅې هم د یادولو وړ دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې ننګرهار پوهنتون ته ځو او هلته د دغه پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د دغه کتاب په ارزښت او جوړښت خبرې کوو.
هنر جاج
استاد ډیر مننه خیر سی چې بیا موږ خپل قیمتي وخت مو تراک تاسو نوې کتاب چې دا اوس ما په لاس کې لري دا چاپ شوی که دغه کتاب پڑھ راته وغږیږي د معنی په کتاب کې څه دي؟ دفتر ډیر پوری او تدریسي کتاب دی او په پوهنتونونو کې تدریسي زما د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې چې ما څومره لوستې د معنی په اړه تر ډېره پورې لیکل نه و شوي که شوې مو ډېرې خورې ورې لیکنې بیا څه شوي په دغه کتاب کې څه خوندي شوي؟
نو زه به د سیر درته وکړم چې اول خو د بلاغت علم چې دی چې موږ ورته ادبي فنون یو نو د بلاغت علم اصل کې بیان و معانی دا او بدی د توابع ونه دی معنی کې پښتو ادب کې ډیر کم څه لیکل شوی و زمونږ محترم استادانو چې ما ولدا معنی دا کړی د استاد بینوا او استاد کاکا خیل په دې کې لیکنه کړی وی خو هغه ډیر کم دی هغه د صرف د څو مخونو نه زیاتې دي نو بیا دا زمونږ په نصاب کې شامل یو کتاب نو بیا څنګه مال ویل چې په تبدی باره کې خواري وکي او داسې د خوړو ورغو ماخذونه نه یو څه په لاس راوړي نو زموږ د ادې یو سمستر د تدریس لپاره په کفایتو کې نو بیا دا تحصیلات علي بورډونو دا موضوع تېره کړله او معنی بیا ولیکله نو معنی داسې ده چې د بلاغت علم دی او د بلاغت په علم کې معنی ډېر ژور اثر لري ځکه د معنی دنده چې د فصاحت او بلاغت دی
او څنګه کولی شو پرته له هغه چې هغوی زموږ د ادبیاتو پوهنځي محصلین نه دي که چېرته دغه کتاب ولولي په هغوی کې څه تغییرات راوستلی شي؟
په هغو کې خو بالکل تغییر راوستلی شي، یعنې په دې باندې پوه کولی شي چې فصاحت څه شی دی، بلاغت څه شی دی او دا په لیکنه کې څومره ارزښت لري. بیا دغه د معنی علم چې دی دا د کره کتنې سره څه تړون لري، دا نو دا د نحوې سره څه تړون لري، ځکه نحوه د جملو د جوړښت علم دی او معنی د جملو د ترتیب علم دی. نو یو لیکوال چې غواړي چې خپل لیکنه که نثر دی او که نظم وي هغه منظمه کړي نو معنی نه چاره نشته دی، باید دې ته حتماً یو څه وکړي. زمونږ لوی استادان خو دا په نورو ژبو کې لوستلی ده لکه په عربي کې، خو زمونږ شاګردان چې دي هغو دا کار نه دی کړی، دا زمونږ نه وروسته خلک چې راځي نو هغو باید ضرور معنی ولولي او په دې معنی پوه شي چې معنی شعر ته او لیکنې ته تر څنګه وخت ورکوي او څومره ورته ضرور
پرته له دې چې د ادبیاتو زده کوونکي هغوی ولولي که نه که نور کسان چې هغوی لیکي هغوی ته هم ګټه لري؟
بالکل والله ګټه لري. ګوره دا لیک او ادب او دا خو دغه شانتې مستر د دې نه چې دا کسبي دي نو فطري شیان هم دي، نو دا فطري شیان هم دي ځکه اوس موږ ملنګ جان ګورو چې هغه یو ولسي شاعر وي څه نه ولوستي، خو که د هغه تاسو دا یو شعر وګورئ چې مینې دې ستي کړم رالې په ایرو اوس مې په ایرو کې لاس واچي بادې وینه د دې د وروسته د هغه چې ته وګورې ته به بیا چې دا کوم لوی عالم لیکلی دی، دا داسې یو عالم لیکلی چې هغه د نفس تزکیه کړې ده، هغه یو صوفي دی او هغه دا د تصوف مدارج ټول والي دي او یو زیاته رسېدلی دی. نو نو د معنی ضرورت او د بیان ضرورت چې دی دا د ژبې لپاره او بیا د څانګوالو لپاره هغه څوک چې مسلکي خلک دي ډېر زیات ضرورت لري. حتی د عروضو پورې اوس خلک په عربي عروضو باندې نقد کوي چې په پښتو کې نشته دی دغه نه، حال دا چې د پښتو زیاتره شعرونه په عربي عروضو باندې برابر دي. یو ساده غزل دی د پېښور نه پخوا ویل کېده، جانان ستا خیرې مې په دعا منلې دي، مفول مفایل مفایل فولون، دا هزج اخرب بحر دی او دا غزل ټول په دې بحر باندې برابر دي. هغه شاعر به داسې نه کړي دی دغه نه نو چې عروض به یې لوستلي، خو په فطري ډول باندې په طبیعي شکل باندې دغه غزل په دې چوکاټ کې برابر راغلی. استاد،
څېړنه خو نه اول حرف دی او نه آخر حرف دی او باید دا روان په پښتو کې. خو د معنی په اړه چې بشپړ کتاب چاپ شوی، فکر کوم لومړنی کتاب به ستاسو دغه کتاب د لیک په وخت حاصل کوم مشکلاتو سره مخ وی؟
نو د دې کتاب د لیک په وخت باندې خو یو مشکل دا و چې په پښتو کې مونږ صرف دوه ماخذه لرو، او هغه یو د استاد بینوا لیکنه وه او بله د کاکا خیل صاحب وه. هغه نو د بینوا صاحب لیکنه هم د کاکا خیل صاحب نه اخذ ماته ښکاره کېده، یا د هغه په تاثر لیکل شوې وه، خو هغه ډېره زیاته کمه وه. نو بیا چې مونږ ته په دغه کې راکړل بور چې بیا مونږ ته حکم وکړ د تحصیلات یادي، ویل دا باید د دوه سوه مخو نه کم نه وي. نو په دغه دوه سوه مخونو کې دغه کې ما بیا یو څه زیاتونې پرې وکړلې چې معنی ټول اته فصله وه، او ما یولس فصل ته ورسېوله. فصاحت و بلاغت مې بیل بیل فصل کړ، او د هغې نه وروسته مې بیا مشکلات ډېرو په اردو کې یو ماخذ ما لاس ته راغی، هغه هم ډېر لنډ و. نو زیاتره څه چې وو هغه په فارسي کې وو او په عربي کې وو، نو د هغو نه مې استفاده وکړل. او دا تبن یو دغه کار دی، ځکه اول کتاب یا دا کول نه غټي. بیا اوس فضل عبدالقاهر جرجاني رحمه الله اسرار البلاغه لیکلي او دلائل الاعجاز. ما به چې د خپلو زیاترو استادانو نه چې مونږ سره دلته په دې پوهنتون کې دي، هغو ته به مې وویل چې دې کې دا د فصاحت مسله داسې جرجاني رحمه الله راوړي ده، تاسو دې کې څه نظر دی؟ هغو به ویل چې ولا نه شکر وکړه، یعنی ځکه چې اوس دا بلاغت چې و دا داسې صحیح په مدارسو کې به ویل کېده، خو په دې نورو ځایونو کې نشته. دی ډېر استاد،
یو بله مهمه مسله سمه چې تاسو دا کتاب ولیکه، آیا دا به د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې تدریسیږي؟ د نصاب برخه به وي که نه یوازې په ننګرهار پوهنتون کې تدریسیږي؟
نو اوس خو د تحصیلات عالي د پوهنتونونو نصاب چې دی ټول توحید شوی دی د ټولو څانګو، او د همدې دپاره کار هم کېږي. نو تمن چې مخ دا نو د همدې دپاره لیکلی دی، نو تمن که چا بل څه ونه لیکل همدا به یې همدا باید ولوستل شي، د معنی په حیث، د معنی د مضمون په حیث.
دې ته ورته نور په ادبیاتو برخه کې څېړنې تر لاس لاندې لرئ، کار کوئ پکې؟
نو زه خو اوس بل داسې خاصه څېړنه خو نشته، خو د رحمان بابا چې په پیړیو باندې د پښتنو یو بزرګوار او عارف شاعر تیر شوی دی، بعضې خلک د ده په باره کې داسې پردم داسې خبرې کوي چې د یو چا په تقلید باندې چې دا شاعر نه دی او یا څنګه نه دی دغه کې. نو بیا ما د ده په شعر باندې او د ده په تغزل باندې، په شعریت باندې، د ده په تصوف باندې، او د ده د ژبې په سپېڅلتیا، په سادګۍ باندې، او څومره چې پکې د فصاحت او د بلاغت زور دی په هغه باندې معنی ما یو څه کار شروع کړی دی او یو څه حد ته مې رسولی دی.
استاد، یو بله مسله دغه د معنی او ټولنپوهنې ده، ټولنیزه سایکالوجي او معنی، آیا دا هم په دغه کتاب کې څېړلی دی؟
نو سایکالوجي خو به ټولنیزه نه وي، خو که مونږ ستا فکر یې مونږ په کره کتنه کې د کره کتنې یو ډول یو چې تاثراتي کره کتنه. نو یو لیکوال او یا یو شاعر چې څه لیکي دغه کې، نو طبعا دغه تاثرات به پکې ځای لري. او د سایکالوجي مسلې نه که ستا دا مطلب وي چې تا باندې دا خپل کتاب داسې په اسانه ژبه باندې په اسانه پښتو لیکلی وي چې محصلین پرې پوه شي، نو دا خو زه خو د دې دپاره دا دلیل لرمه چې یو پوه وایي چې لیکوال باید ټولنې له ورکوز نه شي، ټولنه ځان پسې راپورته
کړي.
شات او شوده د روپی کاور هغه شیرونه دي چې شبانه دوران له انګلیسي څخه پښتو ژبې ته راژباړل دي. اغلی شبانه دوران وایي چې د روپی په شیرونو کې ځان لیده، نو ځکه یې ژباړې خوند ورکاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغې په کارونو او ژباړې خبرې کوو.
فنکار
اغلی شبانه دوران ډیر مننه، خیر اوسې چې خپل قیمتي وخت مخترک او پوښتنه مر سره کوم چې په دې وروستیو کې ستاسو یو کتاب شات او شوده دا چاپ شوی، د دې کتاب په اړه راته وایا چې په دې کتاب کې څه څه دي.
مننه له تاسو څخه چې خپل قیمتي وخت مو مخترک او زموږ راوبلم دې خبرونې ته. ځنګړې سلام ستاسو اوریدونکو ته چې دامګړې ستاسو خبرونه اوري. مننه له پښتنې څخه مو د پښتنې په جواب کې ودا وایم چې کله ما چې دا کتاب چاپو په پیل کې مې هغه ځینې چې خصوصا سندرغاړو نه چې موږ پښتنه کوي چې سندرې د څه وخت پیل کړي وای، ماشومتوب څخه ما دا هیله درلوده یا په دا وخت کې مې کار کو، ما هیڅ لیکلو ته یا هم ژباړلو ته هوډ نه درلوده. ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینې لندکی شعرونه یا هم ځینې د زموږ پوهانو نور د نورو هیوادونو چې دي دوی ځینې هغه ویناوې ما په د انګلیسي یا اردو یا نور ژبو څخه به مې راژباړل پښتو ته په فیسبوک باندې مې خبرول. ټلګرام موږ تل د اپلیکیشنونو یا هم ټولنیزو رسنیو څخه ګټه اخلو چې ټلګرام ده. ټلګرام کې ډیری داسې ګروپونه دي چې هغه کې کولای شو ډیری څه ترلاسه کړو. ډیری کتابونه چې په پی ڈی ایف بنا چې په بازار کې نشته او یا هم د نورو هیوادونو د خصوصا په دری یا فارسی ژبه چي دي، په دې ګروپ کې بول او ځینې شیرونه بول. دا کوم وګړي چې په دې ګروپ کې غړیتوب درلوده د نورو ژبو څخه چې دا شیرونه بول دا په فارسی راوښ بړ، ځینې په انزور ډول به خبرول او ځینې به همداسې د شیرونه د شاعر نوم سره به خبرول. روپی دا هغه شاعر و چې د دې شیرونه دی ګروپ کې باندې خبره کیدل او ډېرې به دا تشویقوله هغه چا چې خبرول د نه به تل وختونه کوله چې دا شیرونه لا هم خبره ډېر ښه شیرونه لري. د دمګړی کتاب هم چې له تاسو سره دی هغه دوستانو زما چې دا کتاب ترلاسه کړی، نو ما به دا شیرونه اخیستل، ځینې به مې سکرین شاټ اخیستل، ځینې به مې کاپی کړل، ځینې دا انځورونه به چول دا به مې راوخستل. یا هغه دا سکرین شاټ دا عکسونه او د انځورونو چې را ډېر شي ګالري ته مې د ټلیفون پام شو چې نیمه ګالري یو یعنی تقریبا لس پنځلس یا شل یو فولډر کې جمع شوي دي، نو زما تلوسه لا هم ډېره شوه. ما کوشش وکړه چې زه باید د دې شاعرۍ په اړه ډېرې معلومات ترلاسه کړم چې داسې شعرونه یعنی لوست لیکلي دي چې زه د لوستلو څخه متاثره کېږم او کله چې دا لولم هغه احساس خپل وجود کې احساسوم. ما چې کله مخه کړه ګوګل ته د دې په اړه مې لږ معلومات ترلاسه کړل چې د دې نور شعرونو سره زه هلته مخ شوم او معلومات مې ترلاسه کړل چې دا میرمن اصلاً د هند په کانادا کې ژوند کې وی دا کوم شری ټولګه چې لیکل دا په دریو برخو وشل شوی دی. همدا سي ترڅنګ نور ما دا معلومات د ګوګل نه هم تر د ټلګرام ترڅنګ راوخستل.
او بیا د کتاب په ژباړه شروع کړ او د ژباړه
لومړی لکه څنګه چې یادونه وکړه ایما ایز هوټ نو چې دا کتاب راوښوړم، څنګه مې چې د ټلګرام نه ځینې انځورونه او داسې د شیرونو راخیستي ول ګوګل نه مې راواخیستل او د دې شیري ټولګې سره چې زه مخ شوم دا مې راواخیستل او ځینې مې په فیسبوک باندې خپاره کړل. بیا مې چې دا ولیدل د دې د نور شیرونو مې ولوستل. ما دغه شیر خو دا څه یا هم په دې ډول شاعري موږ په پښتو ژبه کې نه لرو. ما دغه توان وجود کې خپل ولیدل چې زه دغه کولای شم پښتو ته راوژباړم. بیا وروسته له هغې نه د ځینو همکارانو په مرسته چې دا غوښته خو مشوره اخیستل چې دا کتاب دغه سیده خصوصا شیری ټولګه ده، آیا زه دغه راوښ باړم دا به خوي او کنه. هغه زه تشویق کړم، دغه تشویق د دې سبب شو د دې د معلوماتو ترلاسه کول د دې سبب شو چې زما هوټ لا هم په دې برخه کې ټینګ شو او د دې ژباړې ته مې مخه کړه.
هغه شبانی د کتاب خو ما یو څه ولوسته. کتاب کې تر ډیره پوری څه ډول شاعری ده تاسو خوش باړلې؟ هغه اصل متن مو ملوستې، بیا خپل ژباړه مو هم لوستې. د شاعری هغه ډول څه ډول ده؟
روپی هم دا کوم شری ټولګه یا هم دا کوم کتاب چې دمګړې زموږ استاد په لاس کې چې ما ژباړلې دا په درې برخو ویشل کیږي.
د چ کومه شاعری کړی ده او یا هم دا کتاب چې ما راژباړلې ده په دریو برخو ویشل شوی دی. لومړی د ماشومتوب هغه احساسات دي چې کله چې د انجلۍ چې په خپل کور کې وي یا هم هر انجلۍ زموږ په ټولنه کې چې ده دا خپل هغه چاپېریال د کور په چاپېریال کې چې څنګه ژوند کوي خپل پلار سره څنګه باید ژوند وکړي پلار مور د ته څنګه مینه ورکړي دغه مینه او دغه چاپېریال پکې انځور کړی دی په خپل دې شاعري کې. او په بله برخه یې هم دا ده چې یو پیغله چې استریږي او یا هم یو پیغله چې کله مینیږي خپل دغه احساسات بیان کړي دي. او دومره برخه یې هم دا پکې بیان کړي ده او یا هم انځور کړي ده چې دغه جلی په مینه کې ماتې خوري د ماتې څخه وروسته کوم حالت لري او کوم عادثې پې راځي. دغه حالتونه وي چې دی د کتاب کې یا همدې شعري ټولګه کې رنغاړلی دي. په دریو برخو یې دغه ټول احساسات انځور کړي.
مننه. دا د هنر ژباړه په ځانګړي ډول بیا د شعر ژباړه دا په ژباړو کې تر ټولو سخترینه ژباړه ده، ځکه هغه احساسات هغه عواطف او هغه تخیلات چې لیکونکی یا شاعر یا شاعره دا په خپلې ژبې باندې لیکي بیا د دغه انتقال وبلې ژبې ته لږ ستونزمن وي، سخت وي. سخت درته نه وي چې هغه احساسات یا هغه عواطف چې هغه چې روپی کلی دي بیا هغه ته کټ مټ راوژ باړي پښتو ته
ډېرې ښه ټکې ته مو اشاره وکړه. لومړی دا چې روپی خپله یوه ښځه وه، زه هم د دې د طبقې نه یم یا هم د دوی یم هغه د جنسیت نه یم. په دې برخه کې د دې دغه ټول احساسات چې ول د دې هغه غږ چې ټول سوچه د یوې مېرمنې غږ و چې موږ ډېری خپلې ټولنې کې داسې مېرمنو سره مخ یو او یا هم ډېری دې خپل غږ نه اوچتولی شي. دا و چې دې خپل همدغه تجربې دغه احساسات دا چې په دریو برخو کې ویشل شوی دی، د کور چاپېریال دی، د مور پلار مینه ده، د مینې هغه انځور نړۍ احساسات انځور کړي دي، وروسته له مینې ماتېدلو او یا هم بریک اپ چې ورته وایي. په دې برخه کې دغه احساسات چې راخیستې دي، ما چې د دې دا شعر ولوس او دا چې د یو ښځینه سوچه غږ و په دې برخه کې په لنډو ټکو راخیستې دي. او په دې کتاب کې ما تر څنګ د دې چې شعرونه راژباړې دي ځینې انځورونه هم دلته شته. دا انځورونه ته چې وګوري ډېر لنډ لنډ شعرونه، لنډکي شعرونه دي خو ستر پیغام ځان سره لري، یعنی ډېر حالات او یا هم داسې احساسات کې بیان کړی دي. ما چې د دې شعرونه ولوستل ډېرې د دې احساس ما خپل وجود کې هم ولیدل، یعنی چې احساس مې کوي چې دا یو جلې د کوم کوم احساسات یا هم کوم حالتونه په دې باندې تیر شوی دي. دا و چې د دې ژباړې په برخه کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ما ته ډېر آسان ول چې زه هغه احساسات ښه راخیستلی شم او په خپل ژبه یې چې یعنی دغه ژبه او زما ژبه یو ده، ځکه چې هغه مېرمنه د کوم احساسات کوم حالت چې تحملولی شي یا هم پرې راتلی شي څنګه باید دا بیان کړي، هغه ما ښه واخیستله ومې ژباړل. او په دې برخه کې کوستن زمینه درلوده،
یعنی د احساساتو او د جنسیت مشترکوالی د دې سبب شو چې تاسو ته په شاعرۍ د شاعرۍ په ژباړ کې ستونزه نه وي. خو رازم دې ته مخ کې ویلي چې دا دریو حالتونو په اړه شاعري د روپی، مثلا د ماشومتوب دور دی چې د ماشومتوب کې څه ډول ده، د ځوانۍ ډول دی، د مینې وخت دی چې دا په مینه کې څه ډول وه، او وروسته د اړیکو له پریکون هغه حالت دی.
بالکل.
زموږ اوریدونکي به هم دې وخت کې یو ډول په تشویش او یو ډول تلوسه به ورسره وي چې روپی په ماشومتوب کې څه ډول شاعري کړې، تا څه ډول ژباړلې، روپی په مینتوب کې څه ډول کړې، او روپی په وروسته د اړیکو د پریکون نه څه ډول شاعري کړې. نو یو یو یا دوه دوه شعر نه راته وایي.
حتمان والی نه دا چې د دې تلوسه هم ختم شي. زموږ په ټولنه کې ډېری موږ د دې شاید چې په کومه کورنۍ کې چې نجلۍ نړۍ ته راځي او یا هم کوم ورور یا هم پلار چې کور ته غږ پې کېږي چې ستا لور پیدا شوه، داسې ښه احساسات نه لري. او کله چې کوم زوی پیدا شي بیا ماشاءالله څومره په افتخار سره وایي، ډېری بیا په دې برخه کې ځان ته ننګ ګڼي. خو پټه مینه پلار خپل لور سره ډېر لري، ځکه چې زه خپله نجلۍ یم، زما پلار جان ما سره ډېره مینه کړې ده چې د دې تشویق د کورنۍ تشویق چې زه ده ته رسېدلې.
بل عمل دا ده چې لور هم د
لور پلار سره ډیر مینه لري او زوی مور سره ډیر مینه لري. دوی دواړه یو بل ښه درکول شي او دوی دواړو ترمنځ ډیره ښه اړیکې. موږ دې خبر سره ډیرې آشنا یو چې انجلۍ په ژوند کې په هغه چا باندې ډیر باور کولی شي. زموږ په ټولنه کې دغه انځور هر څوک خپل ذهن کې لري چې انجلۍ خپل پلار سره ډیره مینه کوي او همداسې برعکس مور خپل زوی سره او زوی همداسې برعکس ورسره مینه کوي. نو دا چې خپل پلارجان مې څومره ما سره مینه کوي او څومره ورته مینه زه بیرته ورکوم، دا خپل د دې دغه حالت څخه درکول شم. ادم ګډي کومې خویندې هم مایندې زموږ غږ چې اوري او همداسې برعکس مې کورونه چې اوري، دا ذهنیت یا دا احساس هم د دم ګړی هم احساس کړی. مثلا موږ وایو چې وای پریکړه دا وه، د دې یو شعر دی، پریکړه دا شوې وه چې هغه به ستا د ژوند لومړنی نارینه مینه وي او ته یې اوس هم هر ځای کې لټوې. یعنی هغه مینه چې تر اوسه تا ته درکړې ده، هغه نارینه مینه، هغه اوس هم هر ځای کې لټوي، خو پام دې ته نه چې هغه مینه د پلار مینه ده. موږ تل داسې وایو چې پلار یا مور هغه مینه درسره کوي، یا هم د پلار مور چې یوې جلۍ سره ده، مثلا پلار مې ما سره بې مطلبه مینه کړې ده، دا دومره مینه راته راکړې ده چې بیرته رانه مطلب نه لري.
د مینتوب د وخت یو شعر راته وایي چې روپی کله مینه شوه څه ډول شاعري وکړه.
بالکل وایي دا چې زما ډېر خوښېږي کله چې مینه شوه پې، خو هر مین د خپل معشوق تعریف کوي، که معشوقه وي خپل د مین تعریف کوي، که مین وي خپل د معشوق تعریف کوي. نو دا چې معشوقه وه وایي هر انقلاب ته هغې د هغه په شونډو پیل او د هغه په شونډو پای ته رسیږي.
بېخي ښه. د بریک اپ د وخت یو شعر مې وایه،
کله چې دا همغه د خپلې مینې څخه جدا کیږي یا هم دا په مینې کې ماته خوري، وایي چې للرې ډېر ښایسته وي خپل معشوق ته وایي چې در نږدې شوما از غېدې لرل.
ښه، د وروستۍ پوښتنې په توګه ما دا کتاب ولوسته، په کتاب کې د هر شعر سره یو یو انځور هم کښل شوی دی او تر ډېره پورې دغه شعرونه که چېرته دا تصویر ورسره نه وي نو معنی نیمګړی وي.
بالکل.
مثلا دا یو کوچنی شعر دی، ته په هر ځای کې او دلته نه یې، او دا مې ډېر زوروي. بیا تصویر چې دا د سینما دی.
بالکل.
کله چې دا هغه تجربه چې که یو چا دا کړی وي او دا شعر ولولي نو اتومات به د هغه په احساساتو او عاطفو تاثیر کوي. دغه تصویرونه چا انځور کړي؟ تا په خپل کښلي که نه؟ دا د انټرنیټ نه کړي.
زه انځورګري کې دومره تکړه نه یم، خو هوډ لرم چې انشاءالله زده یې کړم، خو لږ لږ لاس مې ګرځي، اما د ښوونځي له وخت نه چې پاتې دي. دا کوم انځورونه چې دا مګړې تاسو د شعرونو سره په دې کتاب کې وینئ، ما دا د ګوګل نه راخیستې، د انټرنیټ نه مې راخیستې.
ډېره مننه.
سلامت
کوردا. شکر. تاسې له آزادي رادیو نه رادیوي مجله اورئ. اوس د زرپاڼې واره رسیدلې او د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بل پاڼه راړو. د دغه پاڼې کیسه وږمه جبارخیل کوي. د کیسې نوم ویده وګړي دی.
زرپاڼه. ویده وګړي. نیمه شپه وه، د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. درباره شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر. له دې سره ټولو نارې کړې: غلی دی غلا. لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی را پورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایي چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خپره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی پسپکو او درنو وسلو بار داسې وسلوالو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلی او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو، او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وې انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه و، او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار و. د دوی نه جامې چاته ورته وې، او نه یې څیرې، او نه نور کړه وړه. یوې هم انسان ته نه و ورته. څوک داسې له رنګه تور و تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي، او څوک داسې سره او سپین و لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل و، او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول و. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان، او ځنه له نورو سیارو راغلي استازي. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټوله کلا نیولې وه، پاس ونو ته هم ختلی و، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست و. آن د کلا په برجونو کې یې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو دغو راغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیچ چا ته لاس نه وروړ. دا څیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده، او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران رسم و، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترحېدلي کلي اوسېدونکو ته لاس ونیوه، او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوت یاست؟ د نا آشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حک پک وکتل، او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړی. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غوسې یې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغسې سرتنبه یې وویل: موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یوه او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه: نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ: د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه، او هر یوه له خولې بې واکه راووتل: کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه: موږ د هغې کمالونه یادوو، او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکار یې ویسته، په زوره وویل: موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه، او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه څیرې تسبې اړولې، او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه، او د هیچ چا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د شاته ولاړ و سر بخوزاو او د خبرې دستي تصدیق کړه. د رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانوي په داسې درانه خوب نه بیدیږي. یوه بل هم چې هسکه شمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه، غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل: مګ نه یوازې بیده، ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
رادیو مجلې درنو اوریدونکو، د رادیو مجلې ورسی برخې ته رسیدلې یو. په ورسی برخې کې ورخمین خیال لرو. په نننی ورخمین خیال کې د یو آزاد نظم ډکلم دراوړو. زب بیا رازما، زب بیا سا غواړم، زب بیا رازما، زب بیا سا غواړم، زب بیا غک کوم، زب بیا تا واړم، زب د ژوند ټول رنگونه ټول کړم، زب رڼا غواړم، زب خندا غواړم او خوشبو بستا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب بیا کته پورته وګورم، زب بیا وړاندې ورسته فکر وکړم، زب بیا هیڅ چاته کیسه نه کوم، زب بیا هیڅ چا پورې زړه نه تړم، زب بیا هیڅ چاته زړګې نه ورکوم، زب بیا هیڅ چا پورې صبر نه کوم، زب د هیڅ چا په نوم شعر نه لیکم، زب بیا هیڅ چاته سندرې نه ویم، زب بیا هیڅ چاته ټپې نه کوم، زب بیا هیڅ چاته ټپې نه کوم، زب بیا هیڅ چاته جانان نه وایم، زب بیا هیڅ چاته ارمان نه وایم، زب بیا هیڅ چاته د خپل زړه خان نه وایم، هو زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، او په دې لوی جهان کې یوازې تا غواړم، زب له غرونو درناوی راټول کړم، زب د بهر چوپتیا هم راواخلم، زب د لوی اسمان سینه چیری کړم، زب د ویډ جهان لمخه ګلی تبي مخیر غونه وتروړم، زب الفاظ هوا کې وکرم، زب لتورونه د میم تورې را لری کړم، زب د شپې تیرو کې چغي وکړم، زب د ورځ رڼا کې ځان ورکړم، زب غوغات هم وګونی سما، زب خاموش الفاظ ولولما، زب می آه ته جامې واغوندم، زب خفګان صادر کې غوټه کړم، زب خندا په دار را وزړوم، هو زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، د آدمزاد بچو کې یوازې تا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا مینه راوړم ټولو یارانو ته، به خبر سپینه راوړم، لڅو یارانو نه می کرک کیږي، خپلو مارانو نه می کرک کیږي، مداری توپ را باندې بدی لگی، دو مخی توپ را باندې بدی لگی، د سیاسیونو نه هم خنوړم، دوی ډیر خونخوار خلق دی، پلار روان خوډی بیلار خلق دی، داسې هم شته چې ډیر د کار خلق دی، هو زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، بس دی تیار ژوندون ته یو رڼا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب ړندې دنیا ته سترګې راوړم، زب له ګونګ اسمان آواز پورته کړم، زب کڼا ځمکه هم وډبوم او ورته وایم بچی دا خاموشي د څه ده او دا شور جوړ په څه دی، دا خاموشي د څه ده او دا شور جوړ په څه دی، دا رڼا تته ولي، دا تیاره زیاته ولي، دا مینه ورکه ولي، دا نفرت زیات ولي دی، دا دروغ چا جوړ کړل، دا رښتیا چا ورک کړل، نو دا اسمان ورک ولي دی، دروند جهان سپک ولي دی، مینه نفرت خور او ورور ژوند دی په مرګ دروند پور، هو زب بیا رازم،
زبا بیا سا اخلم زبا بیا رازم ما مینی تا خکو ما نفرت تا نکو ما و پا لوار نارا دغا تپک اوما پا نصیبه با می پرتوا چیر تا زمان نازک بدن چیر تا غمونه هو زبا بیا رازم ما او زبا بیا رازم ما زبا بیا چغی وکرم او دابو وایم چی سوزیگم او رکیگم اچوکشتا چی درد می کم کری خندیگم خوژریگم اچوکشتا چی درد می کم کری سوزیگم او خوگیگم اچوکشتا چی درد می کم کری خندیگم خوژریگم اچوکشتا چی درد می کم کری زره زره پا خپل وجود چولیگم او رکیگم ماتیگم آه ماتیگم اچوکشتا چی درد می کم کری دستا دا وجود اتر منن بیا خار که حس کری زنگیگم های زنگیگم چوکشتا چی درد می کم کری
یا بی جرنو نظر یا بی پر مرغ یا دا نیم اسمان وستور یا دا سم منزوب یا بی جرنو نظر یا بی پر مرغ یاد نیم آسمان وستور یاد سی منصوبے یا قطرے تا شبنم سے